ما مردم افغان ها زیاد انتظار از ایرا داریم که یک گفی حتیفی بزنن، در حالی که جایی نداره. رئیس جمهور اصلا متوجه همی حرف هستن که همی افغان ها را دوباره به افغانستان تشریف بکنه و اروپایی ها هم
بیر زیاد مننه استاد نور متاسفانه چه وقت نلرو. سلامت و سیل نورستان. قاری محمد مدنی لیکلوی په افغانستان کې نامنی و عمومی ستونزه ده که نامنی په وجه خپل وطن پریږدو، څوک به دا وطن ساتي؟ د افغانستان پرمختګ او ثبات دشمنانو ته د لا زیات تجاوز زمینه مساعدوي. صدیق الله له وردګو څخه لیکلی وایي، دغو خلکو کې اکثریت لوستې کسانو او حال دا چې زموږ هیواد لوستو کسانو ته ډیر ضرورت لري. او له نورستان څخه قاری محمد مدین لیکلي، مهاجرت افغانانو ته ګټه نه لري ځکه چې هر افغان د خپل وطن ثبات او پرمختګ ته ضروري دی. له تاسو ټولو اوریدونکو منندو یو او هیله لرو چې د خپرونې په دوهم ساعت کې چې په یوې بلې موضوع خبرې کوو هم له موږ سره واوسئ، ټلیفون راوکړئ او زموږ له میلمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنې وکړئ. خو اوس توجه وکړئ لومړی د افغانستان خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی، د ولسي جرګې اداري پلاوی له ولسمشر څخه غواړي چې د کډوالو په اړه له توندو څرګندونو څخه ډډه وکړي. په هرات کې د هیلوټرس موسسې د 45 مین پاکانو د اختطاف په تور اووه تنه ونیول شول، او په اروزګان کې د سیلابونو له امله درې تنه مړه شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غواړي چې د افغان کډوالو په اړه له توندو څرګندونو څخه ډډه وکړي. د دغه جرګې منشي عبدالروف انامي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې حکومت مکلف دی چې د خپلو اتباعو غوښتنو او حقونو ته درناوی وکړي. دا غوښتنه وروسته له هغه مطرح کیږي چې ولسمشر غنی په دې وروستیو کې د افغان پناه غوښتونکو په اړه جدي څرګندونې کړې وي او ویلي دي چې پر کډوالو هیڅ رسوایي نه لري. له 2015 میلادي کال راهیسې نږدې 2.5 لک افغان کډوال اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي چې دا مهال یو شمیر تر سختو شرایطو لاندې ژوند کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د داعش په نامه به هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې د ولایتونو امنیت ګډوډ کړي. د دفاع وزارت مرستیال وین محمد رات بنیش نن ازادي راډیو سره تویل دا سې ډلې شته چې د داعش له نامونه په استفادې په ځینو ولایتونو کې امنیت خرابوي.
زموږ ځواکونه په ډیر متانت باندې خپل وظایف خپل اپراسیونونه اجرا کوي، او د دوی په مقابل کې خپل عملیات سرته رسوي، د دوی ځالې د منځوري.
دا په داس حال کې ده چې د غزنی امنیتی چارواکو په دی ولایت کې د داعش د فعالیتونو خبر ورکړی وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش ډله په ننګرهار کې سخت ځپل شوې، او دا مهال د دې ډلې په ضد په نورستان او کونړ ولایتونو کې عملیات پیل شوي دي. د هرات امنیتی چارواکي وایي چې د هیلو ترست موسسې د 45 مین پاکانو د اختطاف په تور یې وتنه نیولي. د هرات د امنیه قومندانۍ ویان عبدالروف احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په کوهسان ولسوالۍ کې د تختول شویو مین پاکانو د پلټنې په هدف سیمې ته د پلټنې پلاوی تللی چې دا مهال په پلټنو بوخت دی. د هرات سیمې چارواکي وایي چې تیره ورځ ناوخته په کوهسان ولسوالۍ کې د هیلو ټرست موسسې 45 مین پاکان د وسلوالو مخالفانو له لورې تښتول شوي. د حکومت کومې وسلوالې مخالفې ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د اروزګان سیمې چارواکي وایي چې د سیلابونو د راوتلو له امله په ګیزاب ولسوالۍ کې درې تنه امړه شوي دي. د اروزګان د والي ویان دوست محمد نایاب نن ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې ورځې راهیسې په دغه ولسوالۍ کې سختو سیلابونه راوتلي چې له ځاني تلفاتو سربیره یې مالي زیانونه هم اړولي. ښاغلي نایب له مرستندوی بنسټونو غواړي چې له زیانمنو کورنیو سره مرستې وکړي. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې له دوو ورځو راهیسې په پرله پسې بارانونه ورېږي او یو شمېر خلک یې زیانمن کړي دي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ.
سلامونه. هند اعتراض کړی چې ولې ملګرو ملتونو د پاکستاني وسلوالو یو مشر د ترهګرو په تور لیست کې نه دی شامل کړی. نوې ډیلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې کمیټې چې د القاعده او داعش په څیر د افراطي وسلوالو ډلو د بندیزونو څارنه کوي غواړي چې مولانا مسعود اظهر هم د یو تروریست په توګه وپیژني. مسعود اظهر د پاکستان د جیش محمد ډلې مشر دی چې په تور لیست کې نوم نسته. هند دغه ډله پر پټانکوټ هوایي اډې د برید مسؤوله ګڼي. هغه برید د جنوري پر 2 سوی وو. په دې حمله کې و هندي عسکر وژل سوي وه. جیش محمد ډله دغه راز په 2001 میلادي کال کې د هند پر پارلمان په برید هم تورنه سوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان ویکا سوارا پویل په تور لیست کې د اظهار نه شاملېدل د درک وړ مسله نه ده، او دا منل لري چې له تروریستانو سره انتخابي چلند کیږي چې دا به د هند او نړیوالې ټولنې لپاره ناوړه نتیجې ولري. د بخښنې نړیوالې ټولنې پر ترکیې تور لګولې چې ویل کیږي په وروستیو میاشتو کې د سوریې په زرګونو کډوال بیرته د هغوی جګړه ځپلي هیواد ته ستانه کړي دي. دغه ټولنه وایي ترکیې د جنوري میاشتې له نیمایي د ورځې شاوخوا سل نارینه ښځې او ماشومان له خپلې خاورې اخراج کړي دي. د بخښنې په نړیواله ټولنه کې د اروپا او منځنۍ آسیا د برخې مشر جان دالو هیسن پرون وویل د اروپایي ټولنې مشران باید ترکیه وهڅوي چې دا بهیر ودروي.
د ترکیې حکومت ته پکار ده خپل د غلانجمنې غیر قانوني او غیر انساني کړنې ودروي. هیڅ هیواد حق نه لري چې کوم شخص یې جنگي ساحې ته ستون کړي. په بدل کې اروپایي ټولنه باید ترکیه وهڅوي چې دغه ډول چارې ودروي.
په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبر رد کړ چې د سوریې کډوال دي بیرته د هغوی هیواد ته ستانه کړی سوي وي. خود اروپایي کمیسیون یو ویاند ویل دوی دا ادعاوې په جدیت سره څېړي او له انقرې سره به یې مطرح کړي. د آذربایجان په خاوري کې د نن له نګرنو قرباغ لنجمنې سیمې د درنو نشتو راپورونه ورکړل سوي دي. دوړه لوري یو او بل د جګړې په پیلولو تورنوي. د ارمنستان پاوز پر آذربایجاني ځواکونو د حملې د پیلولو تور لګولې چې وایي ټانکونه، درنه توپخانه او جنگي څرخیل وته کې پکښې برخه لري. خو د آذربایجان پاوز وایي د جنگ په لومړۍ کرښه کې د شپې لخوا اول د دوی پر ځواکونو درنه حمله وسوه، او د آذربایجان پاوز مجبور سو په ځواب کې عاجل اقدامات وکړي. د ارمنستان چارواکي وایي په دې جګړه کې یو 12 کلن هلک وژل سوی او 2 نور ماشومان ټپیان سوي دي. بلخوا د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت بیا د یو ملکی کس د وژل کېدو خبر ورکړی دی. نګرنو قرباغ چې په آذربایجان کې دننه پرته ده اوسیدونکي یې په خټه ارمنیان دي او ارمنستان ورباندې کنټرول لري. بلخوا په مسکو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له دوړو لوري غوښتنه کړې چې جګړه دی ودروي. د بلجیم یو تابعه د دغه هیواد او فرانسې د ګډو تحقیقاتو په لړ کې پر فرانسې د یو شنډ سوي برید په طرحې تورن سو. فدرال څارنوالانو نن په بروکسل کې د دې مشکوک کس نوم یوازې وای ای معرفي کړ. څارنوالانو په یوه اعلامیه کې وویل د بلجیم دغه 33 کلن تابعه پرون د قاضي په وړاندې حاضر کړی سو او قاضي توقیف ته د ده د ستنولو امر وکړ. دغه مشکوک سړی د پنجشنبې په ورځ نیول سوی دی. څارنوالان وایي پر دې بلجیمي لګېدلی تور له هغو څېړنو سره ارتباط لري چې د پاریس په مربوطاتو کې له یوه نیول سوي فرانسوي غېده کریکې څخه سوي دي. دغه فرانسوي تبعه 9 ورځې مخکې په بروکسل کې له خونړیو بمي حملو 2 ورځې وروسته د افراطي تاوتریخوالي د پلان په تور نیول سوی دی. او سپینې ماڼۍ وایي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره پرون په ټلیفون خبرې وکړې او د هغه د دې پریکړې ستاینه یې وکړه چې په کابینه کې د سیاسي کسانو پر ځای مسلکي کسان ټاکي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي چې جو بایډن د عراق د صدر اعظم د سیاسي اصلاحاتو ستاینه کړې ده. بایډن دغه ورځ د داعش ډلې پر ضد د هڅو پر دوام هم ټینګار کړی دی. د امریکا او عراق دغو مشرانو دغه ورځ د عراق له امنیتي ځواکونو سره د امریکا د ملاتړ پر هڅو هم خبرې وکړې.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
بیا هم زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې ومني. د هغې ناامنۍ تر څنګ چې عاملان یې د دولت وسلوال مخالفان دي منظم جنایتونه د ډیرو افغانانو لپاره بله جدي امنیتي اندېښنه ده. په ډیرو سیمو په تیره بیا لویو ښارونو کې کورنۍ له اختطافونو شکایت لري. برمتګر د باج یا د پیسو د ترلاسه کولو لپاره ماشومان او په ځینو مواردو کې لویان تښتوي. دی ډول پیشو حتی یو شمیر سوداګر او شتمن خلک مجبور کړي چې د خپل کورنۍ غړي له افغانستانه بهر ولیږي. په ننګرهار کې تیرونه یو شمیر مدني فعالانو، ډاکټرانو، د پوهنتون استادانو او سوداګرو وویل چې د اختطافونو له لاسه ځان خوندي نشي احساسولی. دوی تیرونه د انسان تښتونو خلاف څو احتجاجي غونډې وکړې.
وس د غلو کورسو، وس د اختطاف کورسو، وس د زوري دونو د مين توي دونو کورسو، او وس د نامنه کورسو.
اداره دي خپل کمزوري پدې نه پټي چې ګویا احمد او محمود پکې خیل لې مخامخ دي کاغه قومندان دی امنی دی کامل د ملي امنیت رئیس دی کاغه والي دی باید مخامخ خلکو ته نورو لسه جواب وي چې احمد محمود خیل لې تر څو ولس خپل دشمن وبېجنې چې څوک دی.
د یرغمل نیونو د مخنیوي لپاره په کابل کې د کورنیو چارو وزارت خپل منصوبانو ته خبرداري ورکړ. ویل چې نور به د هیڅ امنیتي چارواکي غفلت په دې برخه کې ونه سغمي.
بله، تشکر آقای سروان. مهمانای محترم ما در بخش دوم، محترم حاجی صاحب سالی، محمد سالی، معاون کمیسیون امور امنیت داخلی و لوسیجرگ هستند که تشریف آوردن. برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم با لوی پاسوال میرزا محمد یارمن، معین اسبق وزارت امور داخله، تماس برقرار شده. امیدوار هستیم که تماس برقرار شده باشه. همکار تکنیکی ما کوشش داره.
بله، او ټاکل شوی چې د کورونا چارو د وزارت یو ویاند او یا هم د کابل د امنی قومندانۍ ویاند هم په دې خبرونه کې لمر سره ملګری شي. خو په دې ورستې شي بي کې ویل چې
اگر میشنون از طریق رادیو، ما از وزارت داخله کوشش میکنیم که اونا از این فرصت استفاده بکنن، پیام ها اگر داشته باشن بگوین و با ما همکاری بکنن تا این موضوع را خوبتر بتانیم بسلا در این برنامه بررسی کنیم. همونطور نیست آقای؟
بله، در البته دودی پا گرده چه خپل نظر سرگن که خلق و پوهه وی چه دوی چه کیوی خلق خوش شکایت لري چې نامنی زیاته ده، اختطافونه ډیر دي او چارواکي اقدام نه کوي، او دوی په وروستي ورځو کې ویلي چې اقدام کوي. نو شداده چې راشي خلکو ته ووایي چې څه اقدام میکړی دی.
خب محترم آقای میرزا محمد یارمند، سابق معین وزارت امور داخله، هم در خط تلفن هستن. کتشان یک سلام علیکی کنیم که مطمئن شویم که ما را میشنون. یعنی یارمند صاحب، خوش آمدین صاحب به برنامه.
سلامت باشین، خوش باشین، مهربانی کردین، اعتراف سلام ما رو بپذیرین.
بله، این نام خدا صدایتان توپ واری میه و روز ناغلطی بم واری گفتم، شنونده گفتن نه بم واری نیست، توپ واریست. خب مقصد نام خدا صدایتان توپ واری میه.
بله، خبره ده، تلفن اکثرا شنی لیکن لنیک مرغ شده. نظر صاحب کستاس خوشوی، نمره وار به د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون مرستیال حاجی صاحب صالح محمد صالح ته ورکو چې سټډیو ته تشریف راوړی دی. څوک چې سټډیو ته تشریف راوړي او زحمت
وباسي
باید ولري. صالح صاحب، کور دی ودان. اول د دې اختطافونو په ارتباط تاسو څه وایست؟ خلک وایي چې زیات شوي دي، او د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات کړي دي، او ځینې چارواکي خو اصلا دا خبره هم نه مني. موږ نن له څو کسو سره خبرې وکړې چې په دې موضوع بحث کوو. البته امنیتي چارواکي ول وایي په دې بحث ولې کوي؟ داسې څه پېښه خو نه ده شوې په افغانستان کې یا په کابل کې؟ او که شوي وي ډېر محدود به شوي وي، د خلکو جدي اندېښنه نه ده دا مسله. تاسو څه وایست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه تاسو او استاد ستلاري ټول د افغانستان ولست وړاندې کوم. ابخنه غواړم زه سکل انتخاباتو کې مرستیال د کمیسیون دی، ما د امنیت داخله د کمیسیون دی یو غړی په صفت باندې. د کې شک نشته ده چې په دې شرایطو کې په افغانستان په غټو خارونو کې اختطاف ډیر شوی دی، او د دې یو څو لامل دی چې زه غواړم چې هغه ته اشاره وکم. یو په دې غټو خارونو کې چې د ټولو ولسوالیونه خلک کډه شوی دي، غټو خارونو ته هجوم ډیر زیات شوی دی. بل طرف ته د عدلی او قضایی ادارو کې د فساد شتون، بل طرف ته بیکاری او فقر، بل طرف ته کشفی او استخباراتی ادارو کې زوب، د ټولو ته په کتو باندې موږ دې نتیجې ته رسیږو چې اکثره په لویو خارونو کې د خلکو جونته یو لوی خطر پیدا شوی دی. د اختطاف په باره کې که تاسې د دې شاهدانې مونږ او تاسو چې حتی سرمایداران خپل اولادونه نشي کولای چې د افغانستان په غټو خورنو کې درسونه وي، یا به د باډیګارد سره مکتب ته ځي، او که باډیګارد نه وي خامخا به اختطاب کیږي، یا ته خارجن اختطاب کیږي. هغه مرسندیو ټولنې چې کابل په خار کې یا په لوی نورو لوی خارونو کې کار کوي د افغانستان بې وزله ولس سره، چې موږ او تاسو د شاهدانې چې هغه هم کله کله اختطاب کیږي د پیسو دپاره، زه فکر کوم چې د ټول دا چې وزارت داخله یا کشفي ارګانونه دا خبره نه مني، زه فکر کوم چې دوی به ځان غولوي. خو اکثره د افغانستان ولس په دې قانع دی چې په لویو ښارونو کې دغه مشکل شته. یو طرف ته ناامني ده، مخامخ د افغانستان اوسني نظام سره مخالف جنګیږي، بل طرف ته په لویو ښارونو کې هغه څوک چې ځان ته مازیګر په ماښام پورې یو مړې ډوډۍ پیدا کوي، هغې ته هم جون ته لوی خطر دی، ځکه اولادونه نشي کولای په سمه توګه مکتب ته لاړ شي، دوی نشي کولای تجاران په سمه تو خپل تجارت ته دوام ورکړي. نو اکثره موږ د نامنۍ طرف نه چې څومره ضربه خورو، بل طرف ته د اقتصاد نه هم ضربه خورو، ځکه اقتصاد چې څوک پیسې لري هغه د افغانستان نه وځي، هغه تختي په افغانستان نه سرمایه ګذاري ورځ په ورځ باندې کمیږي. علتونه دغه دي چې د اختطاب وجه ده، که موږ په دې سترګې نشو پټولی، ورځ په ورځ باندې اختطاب ډیریږي، ځکه وجه دا ده چې فقر، بیکاري، نامنۍ، قانون نه پلی کېدل. او مهمه خبره ده د عدلی او قضایی ارګانونو چې هغې کې فساد موجود دی، که یو غل اختطابګر گرفتار شي په هغې باندې کشفي ارګانونه کار وکړي، او هغه گرفتار شي بل وځي ګوري هغه بېرته بیا ازاد شوی په ښار کې ګرځي. همدغه لامل ده چې خلک یې زړور کړه دې ته چې هغوی د دغسې اختطابونو کې لاس پورې کړي او د خلکو په تختونه کې. که چېرته موږ وکولی شو په چې زمونږ کشفي او استخباراتي ارګانونه په پښو ودرېږي، او دوی دغسې اختطافي ګروپونه کشف کړي، او قضایي او عدلي ارګانونه په ښه شان سره دغې هغسې چې قانون ورته اجازه ورکړل او دوی مجازات شي، زه فکر کوم چې خپله ګراب ته اختطافونه به را کم شي. که حالات په دې رقم وي، زه فکر کوم چې لا موږ نور هم د لوی مشکل سره به مخامخ شو.
بله محترم آقای میرزا محمد یارمند صاحب، شما چی فکر میکنین صاحب؟ ای زیاد شد یا کم شد؟ اگر کم شد بر چی کم شد؟ اگر زیاد شده سببش چی هست؟
با سلام درود خدمت شما، خدمت وکیل صاحب و تمام کسایی که صدای ما رو میشنوند. عرض کنم خدمت شما که افغانستان کشوری است که پیزمینه های جرمی در اینجا کاملا به شکل فعال وجود داره. در اینجا چون از لحاظ اقتصادی مشکل وجود داره، از لحاظ امنیتی مشکل وجود داره، به همین ترتیب از لحاظ بدبینی های سلیقه‌ای و دشمنی های شخصی و چیزها زمینه ها کاملا موجود است. اگر کسی بخواهد این سبوتاج را اندازی بکنه در جهت بالا گرفتن جرایم اختطاف، بسیار به سادگی میتونن وارد این نوع جرم شون و این جرم به شکل درست فعالش در افغانستان نگاه کنن و داشت بتن. اختطاف در مجموع از 13 سال به طرف در افغانستان وجود دارد، گاهی خارجی اختطاف میشه، گاهی سرمایه‌دارا اختطاف میشه، گاهی بچهای سرمایه‌دارا اختطاف میشه، گاهی کسایی بنا به خصومت کسی اختطاف میکنن. کتگوری های مختلف داره در افغانستان، اما تعدادی را شبکه های جرمی اختطافچی ها را در مجموع ادارات پلیس افغانستان، امنیت ملی افغانستان کشف کردن و پنجه قانون سپردن. شما شاهد بودین که دو سرکرده اختطافچی های بسیار کلان دستگیر شدن، اعدام شدن، تعداد دیگه هم دستگیر شدن.
بله یارمن سیب یکان شوخی هم بکنیم، گرچه موضوع جدیست. سیب ای کدام تا خان بوده سیب در سابق در ترکستان، در ازبکستان یک جای خان بوده، بازی بر بچه ازی گفتن تو بچه خان هستی، از او خاطر در مجلس گپا که میری پشت گپای خورده ریزه نگرد، گپای کلان کلان بگو. با سیب او در میمانی که رفته سیب او را گفتن تو گپ بزن بچه خان است، او هم گفته والا سیب شتر و مچم فیل و انت گپا. حالا گفتم اگر ما شما یک ذره کلان کلان گپا را هم گتش گپ بزنیم، ای قاچاق ارگانهای بدن انسان هم مافیا داره سیب، او یک سبب ازی هست یا نیست؟ مثلا داعش مایش یا سیب خودم خودکشی مدکشی گپا را از اطفال میگن جور میکنن تربیه میکنن او گپا ما سیا نیست ای طالبا میگن ایشنوسون یگان نفره خودکشی مدکشی کار داره سه وام یگان زره ده این مسائل دست دارن ندارن ترم تو چیزا ده سایه ها هست نیست نمیفهم سه
خدمت هم شود که تعدادی کسایی که غالب میبینید نمی قاچاق انسان و اختطاف مترادف با هم آمده در قانون قانون مبارزه با اختطاف و قاچاق انسان افغانستان داره در راستای ادارات وقایوی و مجادلوی و معاونه کاملا تعریف شده کار خود انجام میتن. یکی مسئله قاچاق انسان داریم. قاچاق انسان عموما اطفالی که در زیر سن هستن خرد هستن اینا توسط شبکه داعش و طالب یا شبکه های قاچاق انسان و زیر برکشی و همچنان شبکه هایی که میخوان اعضای بدن از رو قاچاق بکنن این یک بحث جدا هست. بحث دیگه که اختطاف میگه ما اختطاف خب بازی تفکیک میشه از یادی اطالیب جرمیش قابل تفکیک هست که ما اختطاف داریم به قاچاق انسان. قاچاق انسان و منظور دیگه دایی شود قاچاق انسان و منظور که مدارس پاکستان برای و باز به تعلیمگاه تروریستی برده شود قاچاق انسان و منظور دیگه که اعضای بدنی از اینا گرفته شود و فروخته شود. خب قاچاق انسان و منظور برکشی نیروی کار انسانی هست و همچنان قاچاق انسان و منظور دیگه که قاچاق مواد مخدر و شبکه های که مرتادین میخواهن زیاد بسازن در این ارتباط هم اینا را استفاده میکنن در جهت قاچاق مواد مخدر. بالاخره بعد از چند سالی یعنی اطفال خودشان مرتاد میشن که ما متاسفانه تعداد زیادی را با خود داریم. در این ارتباط یک سازوکار بسیار قوی و یک استراتژی بسیار سنجیده شده که من باعث از حقایق افغانستان و کشورهای منطقه باشه افغانستان نیاز داره که در اون سطح اینا نتانستن دولت افغانستان در هیچ زمان نتانسته که یک پولیس قوی را ایجاد بکنه سرحدات خود مسئول بسازه و این البته مشکل اقتصادی را دارم که نمیتونن اینا و دنیا را هم اگر چنین پروپوزال را ندادن که سطح سرحدات ما سطر میشد. این مشکلات وجود داره. مسئله اختطاف در مجموع بررسی های مکی 34 سال در جهت این مسائل تحقیق کرده می است که عموما اختطاف ها در حامیون بسیار زیاد داره که حمایت می کنند از درون نظام شبکه ها را و شبکه ها کشون کنید در درون نظام هسته هایی را داشته باشند قدرتمندان را داشته باشند در وجود کلانا و رهبرا و بزرگا خود را بسیار دوست معرفی می کنند از وسایط و وسایل از اونا استفاده می کنند در مجموع این شیوه های مختلف در اینجا داره از رای جلوگیری از اختطاف و قاچاق انسان یک روش کاملا علمی و تکنیکی را میخواهد که ما باید در چوکات سیستم امنیتی خود تعریف داشته باشیم جلوگیری قاچاق انسان و اختطاف هست که سیستم امنیتی ما متاسفانه
دیر مننه یارمن سب دی حل پلارو به هم خبری او که لش بروسته کستاسو خوش شوی ام تاسو اشاره وکره چه اختطافچیان په نظام کې هم باید قوی خلک ولري او دا چې د کورنیو چارو وزارت ځینو چارواکو ته ځینو پولیسو ته خبرداری ورکړ چې د غفلت په صورت کې یعنی یا که په کومه سیمه کې څوک اختطافي شي نو د همغه سیمې د پولیسو مشر یا امر به برطرفه کیږي. حتی د دې نه هم سړی کېدای شي داسې وانګیري چې ممکن پولیس ځینې پولیس چارواکي هم له اختطافګرو سره لاس ولري. سالس ستاسو نظر سره آیا د چارواکو له همکاري پرته اختطافشان کولی شي چې په ډاډه زړه د ښار له منځه د ښار له زړه نه خلک وتښتوي؟
دې کې شک نشته څومره چې سړی په دې موضوع ته زیر شي خامخا دا اوس چې کوم وزارت داخله خدای دې وکړي چې دی څه ویل او دغه عملي کړی شي زه فکر کوم چې په دغه کې به ډېر کمی راشي. خامخا چې د یو اوزې امیر او پولیس دا په ټوله دنیا کې طبي لحاظ منم د قاچاقبرو د دغسې اختطافګرو سره خامخا لاس یو وي نو دې کې شک نشته ده چې په یو منطقه کې دغه ګروپونه فعال دي ځکه ټولې اوزې کشفي ارګانونه لري او خامخا دی سره ثبت دي چې په کور کې څوک اوسیږي دی څه کار کوي څه وظیفه ده. زه فکر کوم چې د دوی ورسره لاس نه وي نو نشي کولای چې څوک په یو ځای کې اختطاف وکي او یا د چا په کور باندې ورشي او د غلا وکي. خامخا د دې ارګانونو سره لاس دی، خو دا وسنه وزارت داخله چې کوم کار د لاس لاندې نیول لږ فکر کوم کدا ملي شي بهترین لاره به دا یو د افغانستان په تاریخ کې په دې څوارلس کالو کې دا غټ لاسته راوړنه وي چې د وزارت داخله د خوانه کدغه کار عملي شي. زه مطمئن یم چې په اختطافونو کې او په غلاو کې په لویو ښارونو کې په دې کې به خامخا کامیا راځي. خامخا بدون د دغه خلکو د لاس نه دغه ګروپونه نشي کولای چې دغسې کار وکړي، ځکه چې په یو کور کې غلا کول یا د ماشوم تښتول بیا په هغه بیرته په ښار کې یو ځای کې اوسېدل دا بدون د هغې د راز نه نه کېږي او نه د هغې نه پټېدای شي. نو د دې خامخا دی پکې لاس وي. زه دا نه ردوم دا ټکی.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون مرستیال حاجي صالح محمد صالح او بخشي صالح صاحب مخکې اسلام کړم. ښاغلی صالح، په خو د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون مرستیال اوست دی کمیسیون غړی دی او همدارد د کورونو چارو پخوانی معین لوی پاسوال مرزا محمد یارمن زموږ مېلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلانوو او همدارس د سکایپ پته درشیو چې ټلیفون راوکئ او یا هم د سکایپ له لارې له موږ سره تماس ونیسئ او یا هم د افغان بسیم د اته سوه اتلس شمیرې له لارې اس ام اس یا پیغام راوستوئ.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
شماره ټلیفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و سکایپ ما رادیو نقطه آزادی است. برقلم نه؟
بله هم داسته.
خب بله هم داسته. عزیز بفرمایید سیب. بله
مهربانی کوی صاحب، آزادی رادیو ده تشنا آسمان لانی پروگرام.
سلام علیکم جوړی خیرات په خیر تاسو ټول
سلامت اوسئ.
تاسو ته خبریالانو ته سلامونه او نیک هیلی وړاندې
کوم. مهربانی له رادیو نه یو څه لري شی لطفا یا مو رادیو ټیټه کړئ.
رادیو تانم خاموش کنین بد نمیشه.
اورورا د ورداګو د سید آباد ته له سوالای نه ګول کو کوم تاسو کې نه تاسو سره
مهرباني کوي.
تاسو دا موضوع په اړه د اختطاف کې اړخړې دا شروع کړې ده. دا غا اختطاف خو صاحب چې په دولت کې لاس ونه لري، یاد هو اوځي سره یاد خودي کمانډانې د امنیت کابل سره دا اختطاف تاسو په خپل اجازه سره فکر وکړئ دا څه کوي چې
بله سیب دا مسئله یاد شو. شاغلی صالح جواب مو وایو په دې ارتباط، دوی هم تایید کړ دا خبره، لیکن دا اوس چې ستاسو په ولایت کې تر څه حد پورې د اختطاف مسئله جدیده اختطافونه ډیر کیږي کلیش
دلته خو دا اطراف دی دلته اختطاف بیخي وجود نه لري دلته نش کېدای دا اختطاف ټول په لوی ښارونو کې کېدای چې محترمه
درست درست ډیره زیاته مننه چې تماس مو ونیو کور ودان. بل اوریدونکو له روزن معرفي کوي آزادی رادیو ده.
بله سلام علیکم آقای نظر. سلام به شما با آقای شاستا مهمانان
سلامت
بسید لوگر صحبت میکنم.
خوش آمدین صدیقی صاحب، بفرمایید.
زنده باشین آقای نظر. من میخواستم آقای نظر بگویم من اختطاف کوچک صورت میگیره مثلا در بدن پنج هست یا در افغانی که ایشان دوباره آزاد میشه خوی دقیق از افراد ولگرد افراد جانی جنایتکاری به گونه فردی یا چند نفری با هم جمع میشن یا گروه ایجاد میکن اختطاف ها صورت میگیره. از اختطاف های بزرگ جایی که من از تاریخ رسانه‌ام دیدم یا خود من بعد حوادث شاهد هستم جدا اعتراض سیاسی و اعتراض قوای پارلمان اعتراض نقابه سیاسی در رده های متفاوت دولت ما دارن واقعی دارن یا حتی از طرف گروه های تروریستی به خاطر اخاذی یا به خاطر اینکه بتوانن تمویل بکنن به خاطر خریدن سلیحات و تسلیحات مدر بخورت اینجا اون اقتصاد بزرگ بوده ای که اختطاف میشه یا سرمایه داران تاجران بزرگ اختطاف میشه سخنا اختطاف میشه تاجران بزرگ تنان و وکلا یعنی سیاسیون به هیچ وای از طرف افراد عادی تا کرقبه سیاسی در درون دولت نداشته باشه به نظر من اختطاف به اختاجه نمیشه و از این خیلی واقعا مافیای سیاسی و اقتصادی حد خلق شده و در هم بر هم شده یعنی در درون ادامت اگر از میداد سیاسی نداشته باشه یک بحث بیشتر اختطاف بزرگان تجاران و سیاسیون مکسرات درون خود در سیاسیون دولت درون دولت مقام دارن، مصلح افراد مسلح دارن، یک جایگاه سیاسی و کسی دولتی دارن.
بله
کروادان سیده
تشکر از تلفونتان
بل اردون که هم لروزان معرفی که یا آزادی رادیو ده
بله
مهربانی کوی
سنده جویره
سلامت تو سه مهربانی کوی مهربانی کوی نو دی اختطاف یا دی برامتگری پرتبات نظر لره وویست دی پشتنه بله مش خواب رو خو تاسی نوری متاسفانه خیر تلفن مو هم قطع شو جنی پیغامونه چه نظر سه بدون که راسته ولید محمد ابراهیم حقیار لمایوان دلی کری چی دی کندهار و لسوالی دی ویز ما نظر داره چه حکومت اقدام نشی که ولی دی اختطافگر و او غلو پرزید زکه چه پا حکومت که جنی اوامل شته چه دوی سرم راسته کوی بل اوردون کې ملک زیل هلمند لیکلی وای د تیرور او اختطاف اصلي لامل د خپل سر او وسلوالو موجودیت دی که دغه وسلوال خلیصلا شي تر ډیره به د تیرور مخه ونیول شي د بالامرغاب له ولسوالۍ چې د بادغیس ولایت یو ولسوالۍ ده له دې څخه عبدالستار اخوندزاده لیکلی دی وایي غیر مسؤول افراد اکثرا اختطافونه کوي او په دغسې مسایلو کې لاس لري قلمبیار میوند هم لیکلی دی چې وای اکثرا جنایتونه خپل سری وسلوال کوي او په اختطاف کې هم غیر مسؤول وسلوال لاس لري.
بله خب محترم آقای یارمند نظر شما در این باره چی است؟ کاش که فعلا از کسایی که سخنگو یا هرچی که بودن از وزارت داخله کسی می آمد که امی اتهامات یا امی ادعا را جواب می داده منتها متاسفانه اونا در این رشته قدر فعال نیستن.
یارمند سب که پدی برخه که چه دی غیر مسئول و وسلوال و نقش پدی که چمره ده آیا اوگوی هم اختطاف کوی یا کنه کوی؟
خب این واضح هست کسی که غیر مسئول است و مسلح هست خودی همی غیر مسئول بودن و اصلاحی غیر قانونی داشتن خودش جرم است و خواست که کسی که غیر مسئول باشه او که تفنگ داشته باشه او باز حاکمیت میکنه در یک ساحه یعنی چرا تفنگ میگیره به خاطر که جرم باید مرتکب شود به این اساس وطنداره ما چیزی که گفتن بهترین اما فهم مردم عوام داره به دلیل از اینکه کسی که اختطاف میشه اسراری که داره در دل خود به مخیش و تبار خود میگه و مردم دقیق میفهمن که کی اختطاف میکنه.
بله سب سلامت
جرم اختطاف پیچیدگی خود داره. من میخواستم یک مطلب رو با استفاده از موقع عرض کنم.
مهربانی
مثلا یک عامر حوزه سبک دو شد اگر سایش اختطاف شد یا انفجار شد این کارساز نیست تاگه اقدام تنبیهی خوب است اما کارساز نیست اگر گیریم عامر حوزه به پروسه اختطاف دخیل نیست اگر دخیل باشه خب یک اختطاف میکنه یک لک دلار سهمیش میرسه چه فایده که او رو تبدیل میکنی اما راهی ای برون رفت از این است که ادارات کشفی باید برشان پول فراوان داده شد و اونا در بین پدیده های جرمی شبکه های از این طوری فعال بکنن تا یکی پیش از اینکه اختطاف بکنن گروه اختطافی دستگیر شود جرمی که اختطاف میکنن اطلاع رسانی شود از شبکه و هویت اختطافچی ها تثبیت شود محل تثبیت شود عملیات صورت بگیره راه برون رفت این است که شبکه های کشتی را پول فراوان بدن متاسفانه ما که تجربه دارم این است اونمو پول لازمه به شبکه های کشفی داده نمیشه و یک مدیریت درست کشفی در قبال یک اقبالات پولی صورت میگیره باید این در نظر گرفته شود تا اینکه جلوی اختطاف گرفته شود این پول وزارت داخله هم داره امنیت ملی هم داره باید در جهت استحکام امنیت از پول استفاده شود من مثال میتونم براتون وقتی یک موتر مواد انفلاقیه بگیرن منفجر میسازن، این موتر $35,000 قیمت داره، $40,000 قیمت داره. اگر این ما در بدل 10,000 افغانی جلوگیری بکنیم با داشتن یک شبکه، این بسیار موفقیت ماست و پدیده جرمی را ما
یارمن سب که تاسی دقیق دول ویسی مسئله دی پیسون استاسو چه ده؟ یعنی که چوک اغا کشفی اداری یا کم مامور دا کشفوی دا سی موارد حقوی تجایزه ورکریشی استاسو منظور دقیقا چه ده؟
هدف از پول یست ایخ قاعدتا و ما نمیتونیم مثلا پلیس در یک منطقه زمانی که میره اون رابطه با مردم میداشته باشه. مردم کی است؟ مردم کسی است که چرسی است، دریاکی است، شیخ است، انسان شریف است، انسان پدیدار جرمی هستند. اونا از یک بخشی از این فقر است. وقتی که ما یک کسی که معتاد است یا روی جرم زایی داره، اگر او را بگیریم جلس کنیم برای از اون ماور معاش بتیم، او را وظیفه بتیم که تو برای ما اینمی اختطافی را پیدا کن، تو برای ما دزد پیدا کن، او در بدل امی تو امی همه روزه فعالیت میکنه و میگرده و میخواهد که پدیدهای جرمی را پیدا کنه را پور بده با او کلای گذاره.
بله یارمن صاحب، امی منظورتان پلیسای بدون یونیفرم یعنی باید باشه در بین مردم، در بین امو جایی که گفته شما حساس است، در اونجا باید اونا باشن و کشفیات بکنن. خب به هر حال منتها بودجه از این به وزارت داخله و برزی از طرف وزارت مالی اگر داده نشه، در بودجه عمومی در نظر گرفته نشه، اونا از کجا بتن؟ از اون خاطر آقای صالح محمد صالح شما
پول محرم است. بله خدمت شما عرض کنم، پول محرم میباشه، این شامل بودجه تعریف نمیشه، این خود دولت با نظرداشت تحلیل از وضعیت جرمی و وضعیت امنیتی کشور یک پول محرم را اختصاص میده به این منظور، در تمام دنیای پروس است.
بله خب یه پول محرم هم بگرن و هم در جیب خود زده برن، خب هم یک مشکل است. آقای سالی محمد سالی، یعنی یه اگر در نظر گرفته شود در مسئله بودجه،
یعنی چقدر عملی داره،
چقدر عملی سی موضوع، شما شاید در اینجا موارد بهتر بتانین توضیحات بتین آقای سالی.
څومره معلومات چې زه لرم، دغه کشفي ارګانونه اپراتیفي بودیجه لري او ته موږ نظارت هم دغه بودیجه نشکوله، ولی متاسفانه هغوی په شخصي جوبونو کې اچول کېږي، ایف میل کېږي، په خپل ځای درست مصرفیږي. که چیرته دغه بودیجه چې دغه کشفي ارګانونو په لاس ته ده په خپل ځای صحیح مصرف شي، زه د یارمن صاحب خبره تاییدوم، په دغسې کارونو کې به ډېر بهبود راشي. ولی متاسفانه چې څومره بودیجه ورکړي هغونه بودیجه هف ملکی کی په صحیح درست یا نه مصرفیږي. او بل خبره ده چې کوم اوزه کې چې کشفی ارګان دی هغه ته ټول چرسی وته معلوم دی، قاچاقبر وته معلوم دی، اختطافګر وته معلوم دی، حتی د خپل حق اخلي. زه به تاسو ته یو مثال درکم، تاسو ووم اوزه کې د چلسوتون د عمومي په سړک باندې دلته چرس ایروین شراب خرڅیږي. څومره معلومات چې زه لرم منطقي کشفي ارګانونو راځي، هر سړی خپل حق اخلي او پرانا ورځې خرڅوي، والله که هغې ته څوک لاس وروړي چې وینیسي. که چیرته څومره هم چې بودیجه موږ دې خلکو ته ورکو او بې ته نظارت ونشي، دغه پیسې په خپل ځای مصرف نشي، هېڅ لاسته راوړنه مو نه لري. ښه خبره دا ده چې کم وزارت داخله چې کم کار نیول دی چې په کومه منطقه کې دغسې اختطاف وشي یا غیر اخلاقی کارونه وشي، امیر داوزی نه به پوښتنه کېږي. دا بهترین لاره ده، ځکه زه په دې منې مکمل ډاډ لرم چې خامخا دې سره ټول معلومات شریکېږي او شتون لري. که چیرته ځکه دغه د هغې ساحه ده، د هغې وظیفه ده، کور کلی ورته معلوم دی، هر کور کې چې څوک اوسیږي دې سره لیست پروت دی، وکیل کور ورته معلوم دی، د قاچاقبر کور ورته معلوم دی. ولی دی خپل حق اهلي، که چیرته دی خپل حق په ځای باندې دغه خلک گرفتار کړي او د قانون منګولو ته وسپاري، او بیا موږ پاک او سالم عدلي او قضایي ارګان ولرو چې هغې په رشپت باندې دا خلک بېرته خوشې نه کړي او دغه خلک د قانون مطابق مجازات کړي، زه مطمئن یم چې په دې کارونو کې به بهبود راځي. خو حالات که په دې رقم وي چې څومره بودیجه موږ ته ورکړو، دغه بودیجه به او لري بودیجه لري، ولی متاسفانه دغه بودیجه په خپل مناسب ځای نه مصرفیږي. کشفي ارګان، استخبارات د پولیسو د وزارت داخله، دا کافی بودیجه اپراتیفي لري. استخبارات خو خامخا لري، ولی متاسفانه چېرته چې اوزه ده هلته د استخباراتي اوزه هم شته، او دواړه استخباراتي ارګانونه دوی نشي کولی چې دغه کار کنټرول کړي. علت یې دا ده چې دوی خپله ورسره لاس لري.
بله ډیره زیاته مننه تاسو مخکې د چل ستون یادونه وکړه. احمد د کابل چل ستون لیکلی دی وایي د اختطاف یادونه خو نه ده کړی، وایي خو په ښکاره دلته غلاوي کیږي. یو اوریدونکی د سکایپ له لارې لرو، وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ صاحب.
عرض سلام دوباره دارم برای شما آقای ستاروان، آقای نظر و میمونای محترم.
مهربانی سرش صاحب.
آقای نظر ما را تشویق به گپ کتازنه نظر کردن، گفتن که از فیل و شطور و گومیش چیزا گپ بسن. یک سوال برای ما پیدا شد، همین زندان های کسایی که در از اختطاف زندان فرار دادن زندانی ها از غزنی و چند زندان، زندان قندهار و اینا اختطاف شدن لشکرهای بزرگ آدم ها، از موین سای به وزارت داخله سوال دارم که آیا کسایی که در اون قضیه دست داشتن از اونا کدام چیز پیدا شد، نشانه پیدا شد که اونا کیا بودن؟ یه قصه بیخی خواه کرد و گل شد که مجرمین همی قضایا پیدا شد یا نشد؟ چرا کلگ اپا زمین سرچشمه میگیرنه؟
تشکر، خوب سوال از
این گفت کرد از آقای نظر نه خوب گفت کرد
سیده دیر هم
برده چه اوقت رو کلانش نکنه.
یارمن سب که زواب بود. یارمن سب سواب تاسو پامقه وقتو که تاسی هم موین وی
ما منظوری و تمداری عزیز خود درسته نگرفت و مگر لطف کنیم برای ما بگوین که منظوری از یا کسای محبوسینی فرار داده شده بود یا
بله بله دقیقا
یا موها که فرار داده شده بودن منظورشان هم موها بود سب که یا چی شد، نتیجه گرفته شد نشد؟
خب ما خود در جریان تحقیقات این مسئله نیستم، اما برداشته که من دارم در ارتباط این مسئله در اون زندان شبکه های داخلی جمع شبکه های بیرونی فعال شدن و مسئله فرار کتلوی محبوسین مساعد کردن و تحقیقات صورت گرفت، تعدادی هم به زندان رفتن و تعدادی هم تنبیه شدن، تبدیل شدن، تغییر شدن و در اونجا رهبری مدیریت محبس کاملا عوض شد.
خیر باشه، یک موضوع رو میخواستم یارمن صاحب که شما یک موضوع بسیار جالب ترک کردین، حداقل به من بسیار جالب است، این بودجه محرم. این بودجه محرم ما که تا جایی که در دیگه دنیا تعقیب کردیم، این وقت این محرم نگهداری میشه یا پرده، میگن در ترکیه پرده انداخته میشه که او افشای از او باعث آبرو ریزی دولت شوه. مثلا بگیریم در یک مملکت دیگه یک جاسوس روان کنیم، ما شازو رو باید افشا نکنیم که باش تو افشا نشه. این که در کابل بین چرسی ها یک دانه جاسوس روان میکنیم، ما شازو افشا کشوه چی که نشه چی سیب. از این خاطر ای خود از این یک تعریف ویخی عجیب و غریب به نظر من رسید که سیب این محرم ای چه قسم محرمیت است سیب؟ این خود تنها راجوری به بسلاف سادی داری میشه هرکس به خاطر اینکه در جیب خود چیکنه ولی بودجه محرمه او تو خونه میشه. مثلا به سطح دولت ها اگر باشه و باعث آبرو ریزی اگر شوه، مثلا ترکیه به یک چی کمک روان کرد، دو روز در چیز او گیر آمد و باز یک قسم برش چی شده، باز محکمه شد جنجالیست، هنوز هم جنجالش دوام داره که افشا شد یک چیز نه. از او خاطر این محرم بودن یک راجوری نیست؟
نه خیر، نه چیزیست که در تمام دستگاه های پلیس دنیا بودجه محرم وجود داره به خاطر جلوگیری از جرم. البته وزارت داخله به این صورت شامل لایه وظایفش نمیشه که جاسوس به کشورهای دیگر بفرسته. ما به خاطر تأمین امنیت کشور خود باید شبکه سازی بکنیم. شما در یک منطقه که معذرف میشین به عنوان مسئول پلیس، شما باید پاسپورت ساحه را داشته باشین. در پاسپورت ساحه تعداد مجرمین از طیف‌های مختلف تعریف میشن. شما در کاتگورایز میکنیم که کدام از اینا میتونیم به تبلیغ، کدام از اینا میتونیم محدودیت ها وضع بکنیم، کدام از اینا بسیار پیچیده کار میکنن، سازمانی هسته کار میکنن که در بین از اینا ما پول مصرف کنیم، اینا رو کاملا دستگیر بکنیم. شما باید از محل واقع مثلا یک واقعی صورت میگیره، سرقت از این محل واقع شما باید به شبکه وصل شدن. چرا؟ سرقت های سازمانی یافته در کتاب تاریخی جرایم اختطاف، اینا جرایمی هستن که امنیت عامه را برهم میزنن، حاکمیت دولتی را تضعیف میکنن، متضرر میسازن فامیل ها را، متضرر میسازن نظام. مثلا اختطاف یک جرم سنگین است، به این اساس باید شبکه سازی شود. در مجموع باید ما وصل باشیم
ما باید شوراهای امنیتی گذر و خریه داشته باشیم، مصارف این شوراها را باید بپردازیم. به همین شکل است که میگن پلیس با مردم وصل است، افراد داوطلب هم داشته باشیم، کسایی که برای ما شخصیتشان شخصیت معنوی هست و اونا از جرم بد میبرن، باید با وصل شویم، از راپور بگیریم. جامعه دارای شخصیت های بسیار کلان سیاسی می باشه، از سیاسیون افغانستان به نفع تامین امنیت باید اطلاع گرفته شود. این پلیس آنچنانی نیست که در افشارهایی استاد شد. ما باید برنامه های وقایوی داشته باشیم، شهرها را در کمره کمره بیاریم، یک کسی که اختطاف می کنه هویتش در کمره برای ما در سکرین معلوم می شده مرکز مراکز پلیس. این راه های جلوگیری با شیوه های مختلف است. یک بخشی از این مسئله چی هست؟ پول مستوره یا محرم است. این پول مستوره شامل بودجه دولت نمی باشه در دلیل امنیتی.
با امیدش تشریحتان سب تشکر یارمن سبی، تشریح شما واضح است، منتها یک زمینه به فساد اداری هم خواهد باشه برای از اینکه مثلا نفرهای آبرومند و خوب و با وجدان خوی کار خواهد کردن، اما بعضی دیگر هم به نام از اینکه والا من بجاسا پیسه رو میتونم مصرف کرده بره او تو هم یک امکانات موجود است.
باز او طرز العمل های کنترولی داره. شما از می روین ملاقات میکنین، میبینین به ذات که این پول رسیده به او نرسیده. اگر اینطور نیسته که مثلا شما بگیرین یک موضوعی که یک لک افغانی ارزش داره از لحاظ جرمی، شما ده لک رفع بتین و یک لک بلیس برین، یک پاس اندیده میشه.
خب فهمیدش سب تشکر یارمن سب. از آقای ساله یک سوال دارم. آقای ساله، یک نوع مبارزه بر ضد این گونه اختطاف هم روشن ساختن مردم است، یعنی در مطبوعات باید گفته شود که اتر مشکلات موجود است، یک احصایه باید باشه که قدر اضافه شده دیگه شده احتیاط تانه بکنین، نه احصایه است و نه دیگه است. یا مثل شما احصایه دارین سب، میفهمین که امسال چند فیصد زیاد شده از این قبیل مسائل سب؟
زه فکر کوم چې د احصایه په لاس کې نه لرو او نه زموږ کمیسیون ته داسې معلومات تر اوسه پورې راغلي چې زیات شوي دي کم شوي دي. خو زه د خپل نظر وایم چې زیات شوي به وي کم شوي به نه وي، ځکه لاملونه زیات شوي دي. فقر په خپل حال دی، لا زیات شوی دی، سرمایه د ملک نه فرار کوي، دا زیاته شوې ده. په لویو ښارونو ته د ولسوالونو خلکو کوچ کیدل دا ډیر شوی دي، کم شوی نه دي. په ښارونو کې د خلکو حجوم په لویو ښارونو کې ډیر شوی دی، کم شوی نه دی. نو موږ باید دې نتیجې ته رسیږو، د غیر قانوني اسلحه ګرځول زیاته شوی ده، کمه شوی نه ده. نو زه فکر کوم چې خود په خود به د دغې د اختطافونو ګراپ هم اوچت شوی وي، کم شوی به نه وي، ځکه داسې موږ بنیادي څه تغیرات نه دي لیدلي.
یعنی اون شکایت هم زیات شوی دی، ستاسو دې خبرې په تایید شکایت هم زیات شوی دی، طبعا چې زیات شوی بوي. محمد اخلاص له میوند ولسوالۍ څخه صالح صاحب لیکلي دي، وایي اختطاف به هلته له منځه ولاړ شي چې حکومت برمته کوونکي په عام محضر کې اعدام کړي چې نور ترې عبرت واخلي. تاسې له دوی سره څومره موافق یاست؟ آیا په دې شکل سره به تاسې خو مخکې دي حوزو د عامرانو د برطرفۍ طرفداري وکړه، که چېرته په خپله اختطاف چند اعدام شي او په ښکاره اعدام شي، نه پوهېږم چې څومره ممکنه ده په افغانستان کې ده هم کومک کولی شي.
زه وایم مهمه خبره د قانون چې څه رقم جزاو ته وضع کله په ماغې د عمل وشي، متاسفانه کوم شی چې قانون ورته پیشبیني کله هغه نه عملي کېږي. د رشپت او فساد په قضایي او ارګانونو کې دغه لوی لامل دا ده چې خلک زړه دې ته ښه کړي چې اختطاف وکړي، ځکه د پیسو په ورکړې سره بېرته د دې قید راکمیږي، دا معاف کېږي. نو ښه خبره به دا وي چې قانون ورته کوم جزا پیشبینی کله په ماغې د عمل وشي، که هغه ښکاره وي که پټه وي. خو که چېرته فساد ته دغه ارګانونه که شپې زموږ عدلي او قضایي ارګانونو نه ورک شي، دا ډېره مهمه ده، ځکه که چېرته یو پروژه باندې مصرف هم وشي او که شپې ارګانونه په هغې باندې کار وکړي او دغه ګروپونه ونیول شي او هغه بېرته راخلاص شي. نو
بلې، دا یو بله مسله چې مخکې زموږ یو اورېدونکي صدیقي صاحب له لوګره مطرح کړه، هغه د دولت د وسلوالو مخالفانو رول هم یادونه وکړه. هغه ویل چې هغوی هم دی پیسو دی باج لپاره اختطافونه کوي، دی هغوی ونډه څومره ده؟
زه فکر کوم چې هغه په لوی خارونو کې اختطافونه نه کوي، هغه کمو د پیسو چې خپل ځان ته په لاس منې دغه مخالفین نوړي، هغه به د شرکتونو چې هغه شرکتونو چې لوی لارو کې کار کوي، یا سرک جوړوي یا پلونه جوړوي، دغه خلکو نه هغه به پیسې مونږ د دې شاهدانې چې دغه خلکو نه به خپل پیسې اخلي. او دې کې شک نشته دغه پروسه لا اوس هم دوام لري چې کومې لوی پروژې چې کوم ځکه سر ته رسیږي خامخا د مخالفینو هغه کې خپل حق اخلي، او دغه شرکتونو والا خامخا هغه ته خپل حصه ورکوي د دې په خاطر چې دغه پروژو مخه ونیول شي او دغه په شرکتونو ته ضرر ونه رسیږي، خپل حق هغه ته ورکوي. دې منې ټوله دنیا نه پټ نه ده، حتی حکومت هم په دې خبر ده چې دغه کارونه تر سره شوي دي تر اوسه پورې. ولې په لوی ښارونو کې د اختطاف په وجه منې زه ډېر مطمئن نه یم چې دغه کې د مخالفین لاس ولري. دغه د کوڅه او د بازار خلق دی او دغه اختطاف کړ.
یارمن صاحب، یک مسئله دیگه، امی شما خو د اونجا سابق موین بودین، مردم چا چه حد یا کمک میکنن؟ مثلا یک نفر اگه یک نفر شمه روزانان به پلیس چه خبر میتن؟ یعنی بسلا بترسا و پیسه بتای، نه حکومت خبر میشه و نه شما خبر میشه، نه هیچ کس خبر نمیشه. مردم تا چه حد موارد به پلیس مراجعه میکنه صاحب؟
ما دو چیز خدمتان عرض میکنم. یکی مسئله ای که احصایه وجود داره یا نداره. بله احصایه وجود داره، چون قضایا در مجموع در ادارات کشفی میباشه و رخور یزو دازه میشه در مدیریت از هم تحلیل و ارزیابی اطلاعات و احصایه در ریاست عمومی جنایی وزارت داخله. آنچه جرایمی که در افغانستان صورت میگیره و راپوری از او این واقعاتی که صورت میگیره راپوری از او به اوجه داده میشه و وقتی که مظنون دستگیر میشه هم راپوری داده میشه، وقتی محکمه میشه راپور به اوجه داده میشه. بنابراین به اوجه احصایه جرمی وجود داره در خصوص این مسئله و همچنان لوی سورنوالی امنیت ملی وزارت امور داخله در ختم هر سال با هم جلسات مشترک می داشته باشند، پدیده های جرمی را که دستگیر می کنند با هم دیگر تبادله اطلاعات می داشته باشند و یک راپور توحیدی به دولت راه می کنند. به این اساس کاملا به پیش دولت این مسئله احصایی از این واضح از روشن است. میاییم در ارتباط به مسئله سوال دوستان شما که چی فرموده بودیم؟
این مسئله همکاری مردم گفتین، تا چی حد مثلا یک نفر که
بله مردم تا جایی را که من تجربه دارم در یه ارتباط اونا راپور میتن.
بله
راپور میتن، اما تعدادی هم راپور نمیتن به دلیل از اینکه قد تأثیری هم و شیوه هایی را که اختطافچی ها استفاده میتنن که اگر پلیس خبر شد ما میکشون اختطاف شده را، شما نمیتونین به حساب پولیس مراجعه کنین. بعضی مردم هست که از این ناحیه میترسه و راپورت میده. و همین رقم در جرایم تجاوز جنسی هم به خاطر که مسائل آبرو و چیزا هم مطرح هست بکر مردم راپورت نمیتن. اما تعداد دیگه که اونا آگاهی دارن با همون شیوه که پولیس راهنمایی میکنن راپورت میدن و شما میبینید که قوماندانی امنیت کابل، ریاست جمهوری جنایی، امنیت ملی در خصوص رهایی اختطاف شده ها و دستگیری اختطاف یعنی کسایی که اختطاف میکنن، اینا کارهای زیادی را انجام میتن، فعالیتهایی را انجام میتن. این همکاری است، همکاری مردم توان به این وجود نداشته باشه، اما نیاز به آگاهی دهی است. باید پلیس بیشترینه آگاهی دهی بکنه تا اینکه مردم آگاه شه و صداقت قول داشته باشه، مردم باورمند شه و در وجود دهی که من به کسی که اطلاع میتونم اطلاع ما محفوظ میمانه، هویت ما محفوظ میمانه، برای ما کسی زیان رسانده نمیتونه. این گارانتی ها باید از طرف پلیس باشه.
ډیر زیاته مننه. اوس په دوه اوریدونکو نور هم لرو د تلیفون له لارې، دوی ته نوبت ورکو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني کوئ صاحب، یو څه ژر. وعلیکم السلام.
سلام علیکم.
کور دې ودان. مهرباني کوئ صاحب. سلامت اوسه، یو څه ژر چې وخت کم لرو.
ما دا ویل واجل د غره د روزګان له ډیرو سالو کې د شخص له ګونه راغلل ملته خو نه ستاره تاسو د غبر مسلمان تر غوږو پر ورور سره چې خلکو کورونه مو د کلام کړي.
صحیح مننه چې ټلیفون مو کو خدای دې وکړي چې مربوطه چارواکو تاسو د ژغ اوریدلې موږ هم کوشش وکړو چې ور سره تماس ونیسو. بل اوریدونکې لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو
سلام سلام تاسو ته عبد المنان دقیق د کابل خرابار نه ما محترم ملمنونه یو د سوال وکړ. آیا مثال د امران د اوجیت څخه دا به څه فهم نشي
کثیر مثال د خطاب چا یو څو ګوړی مثال یو امر دی او زی د خپل اړې په پندغه وسیله به هم د خطاب کې پیسې ولا سره هم به غاړي له لاس او کې او هم طالب نو ما هم دغه کارونه خو کوي هم به دغه یو اړې په مثال یو رقیب لبینه زی او طالب یو امر دی او لبینه به هم به مالی بودیزه تر لاسه کوي طالب نو ما خو ډیر شک کوي ډیر مننه
سلامت اوسه دقیق صاحب کورودان مننه دی خبرونه ورسته شی بوت رسیدلو بشی رحمت صابر د هلمند څخه لیکلی و زموش په ولایت کې په ورسته کې د لوی صرافانو اختطاف مخ په ډیری دود دی شکل لري چې ځدی چارواکي هم په اختطاف کې لاس لري هم درس قاچاقړو کې شفیق الله مشفق وای چې زاینه دی لیکلی وای اختطافچانو باندې باید قانون اجرا شي په افغانستان کې قانون نه اجرا کیږي ځکه اختطافچان زیاتیږي سالی صاحب که وروستۍ لنډې تبصره په دغو دوو خبرو باندې هم تاسې وکئ دا چې په هلمند کې صرافانو اختطاف زیات شوی دی او د شک لري چې چارواکي او قاچاقبر هم په دې کې لاس لري
وګوره په افغانستان کې خاص کر په لوی خارونو کې کم کسان چې اختطاف کې لاس لري دا واړه خلک نه دي خامخا مخ کې مونږ او تاسو په دې باندې باس وکړو چې دا د یو چا پورې بستوي یو څوک حمایت کوي ځکه په دې خار کې سلا ګرځول زه د وکیل په صفت چې کله په چارای کې ګرځم مانه د کارت پوښتنه کیږي زه ته خپل کارت د سلا خیم نو بیا څنګه غیر قانوني وسلوال په خارونو کې شتون لري په دې سترګې نه پټو خو دا هغه غیر قانوني وسلوال دي چې خامخا د یو چا پورې تړاو لري یا به د وزیر پورې یا ځینې سیاسیون چې هغه د دغسې ګروپونه په خپل لاس جوړوي د خپلې بقا په خاطر منې هغه دی سه او دی پورې وابسته وي د یک شک نشته ده چې داسې غریب غربا چې هغه چا پورې وابسته نه وي هغه په خار کې دونه جرأت نشي کولی چې اختطاف وکړي بیا خاص کر د صرافانو ځکه دغه صرافانو سره هم وزارت داخله د یو مل سلا د تپانچې کارتونه هم توضیح کړي دي
او د دقیق صاحب څرګندونو په اړه څه وایي چې دی وایي که د اوزو عامران برطرفه شي د دولت وسلوال مخالفان به هم له دې فرصت استفاده وکړي په یوه جمله کې چې وخت کم ده
زه فکر کوم چې برطرفي ډیره مهمه نه ده بعد د نه پښتنه وشي چې ستا په ساحه کې چې ته مسؤلیت لري ولې دلته اختطاف وشي دغه باید وشي ولې متاسفانه تر اوسه پورې دغه کار هم نه شوی یو ځای کې انتحاري شوی دی یو ځای کې اختطاف شوی دی او همزه والا ما سره په چوکۍ ناسته نو خبره دا ده کده دغه باندې ماش خوري دغه د دې مسؤلیت دی دغه ساحه د دې مسؤلیت دی هلته چې اختطاف کیږي هلته چې جرم کیږي دغه مسؤل دی د افغانستان ولسته مسؤل دی د افغانستان وزارت سلامت او مسؤل دی دنه باید پښتنه وشي او یو شی مهمه ده چې د ولسوالیو نه د خلکو کډه کول د باندې هجوم د خلکو په خاورونو کې زیات شوی دی خاورونه معیاري خاورونه نه دي دلته لوی مشکل دغه هم جوړ دی په لوی خاورونو کې
سلامت اوسئ
بسیار زیات تشکر محترم حاجی صاحب سالی محمد سالی از کمیسیون امور امنیت داخلی ریس جگ محترم لوی پاسوال میرزا محمد یارمند موین از پق وزارت امور داخله که به برنامه اشتراک کردن همچنان بعضی انتقادات که به آدرس حکومت گفته شد میکروفون ما همیشه به رخ حکومت واز است اگر وام جوابای داشته باشه خوش آمدید برشان میگیم به دی طریق وقت برنامه بله. به پایان رسید تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان
خوب پیاد لری چه ده ماشم تر و بجو پری داساری رادیو خپرونی دوام لری او ده ماشم لو بجو روست پا هم دو قد سپود امریکا جاغ آشنا رادیو خپرونی اوریده شید
آسمان کی سوری نری زندگی دے دل مانا چھ کتاب کی توری نری بے خواہش کا بے مانا مو زندگی دا زندگی دا زندگی دا دوڑا سے بگڑو نہ گرزو جدائی دا جدائی دا جدائی دا زندگی آسمان کی ستوری نوی زندگی دے دل مانا
یادواله نو منشه اخستله هل تا خار د سراغونو اوخ کنه شه تو یاواله غم دې نشه